پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د پی یو استودیو د ساتنې راته د افغانستان په وخت 12 بجې خې درنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره اجمل تورمان د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری مجله کې تاسو ته خره خلاصوي که ملچا موکړې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ واوري چې نن د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. په بهرنۍ موضوعات کې د تدال روچې په بغداد کې په پوځي پریډ سره له داعش څخه د موصل د برتنیونی جشن ونمانځل شو. په دوهم نیمه کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بست ونیزه خبرونه، خو تر هر څه د مخه په خبرونو کې له نوریاس نوري سره پات شي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. افغان امنیتي ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی اصلي استاد مریم میرزاخانی په مړینې خواشینی څرګنده کړه. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي ګذشت یا پرید وکړ. افغان امنیتي ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي وو، خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول. امنیتي چارواکي وایي له څو خواوو یې د ناوې د مرکز پر لوري پرمختګ پیل کړی دی. په جګړو کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم. د ولسوالۍ چې له تېر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، د هلمند مرکز لشکرګاه لپاره ځانګړی اهمیت لري. د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یولس په نوم د افغان ځواکونو په دغو ګډو عملیاتو کې چې تېره ورځ د کندوز ښار د حضرت سلطان خواجه غلطان او چپرمه سیمو کې پیل شول، دولس وسلوال طالبان ووژل شول او اته تنه نور ژوبل شول. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې څلور کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شول. ښاغلي کریمی وویل په دغو عملیاتو کې پوځیانو او ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست مصطفی مایار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې وسلوال طالبان تېره ورځ په هغو پوځي عملیاتو کې چې د غزنی ښار په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د مشل په نوم ترسره شول وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ښاغلي مایار دغه راز وویل چې درې وسلوال طالبان هم تېره ورځ د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. د هغه په وینا ماین پر دوی هغه وخت وچاودي چې تلید ښار په آهنګ سیمه کې د عملیاتو لپاره لاره بنده کړي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یو ځای شو. د هرات ولایت ویان جیلانی فرهاد په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالغفور د حاجي عبدالغفور په مشرۍ دغې ډلې د دې ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې فعالیت کوي چې نوموړی له خپلو لسو ملګرو سره وسله په ځمکه کېښوده او له دولت سره یو ځای شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو په هدف نن د افغانستان د مالیه وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. تمه ده چې دغه موافقه د مالیه د وزیر اکلیل حکیمی او د ګمرکونو د نړیوال بانک د سکرتر جنرال کانیو میکورا ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د کورنیو عوایدو ډېره برخه د هیواد له ګمرکونو له لارې ترلاسه کیږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی اصل استاد مریم میرزاخانی په مړینې خواشینی څرګنده کړه. میرمن میرزاخانی لومړنۍ ښځه وه چې د ریاضي تر ټولو معتبره نړیواله جایزه یې ګټلې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون مریم میرزاخانی وستایله او د هغې په مړینې خفګان ښکاره کړ. میرزاخانی په 40 کلنۍ کې د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه. میرزاخانی 4 کاله پخوا د سرطان په ناروغۍ اخته شوې وه او سرطاني ریښې هډوکو ته غځېدلې وې. دې په 2014 میلادي کال د ریاضي فیلز مډال وګاټه چې په هرو څلورو کلونو کې د ریاضیاتو د نړیوال کانګرس له لوري ورکول کیږي. د عراق پاوز په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موصول د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون یوه اونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر لبادی رسما د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو څخه دریځو د موصول ازادي اعلان کړه. موصول په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسلوالو څخه دریځ ډلې لاسته ولوید او هغه خپل مرکز اعلان کړ. په بغداد کې پرونی جشن له دې سره سره جوړ شو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د موصول په زاړه ښار کې د حکومتي ځواکونو او د داعش د غړو ترمنځ خال خال نښتې شوي دي. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل پرېکړه کړې چې سر له سبا یعنی نن څخه د حرم شریف زیارت یا د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي، خو امنیتي تدابیر به زیات کړي. ده وویل چې په دې ځای کې به په فلز موندونکو ماشینونه او کمرې ځای پر ځای کړي. درې تنو چې په خټه عرب ول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې د پولیسو په ډزو وژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. او د پولند په پلازمینه وارسا کې 200 تنو وروسته له دې مظاهره وکړه چې د هیواد سنا جرګې دوه لایحې تصویب کړې. اپوزیسیون د لایحو د تصویب په اړه وایي چې واکمن محافظه کار ګوند غواړي چې د واک ویش زیانمن شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نورینا په مننه تاسې ازادي راډیو ته وکیاس. د افغانستان د خلکو د محور بنوم یو سیاسي خوځښت موجودیت اعلان وکړ. په دې اړه راپور او مرکه دواړه لرو.
دا وکړه چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوری شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي.
په ننګرهار کې د هدفي وژنو په اړه لسیمې خپل خبريال غوښتو. دا به هم اوري چې په بغداد کې په پوځي پریډ سره له دایڅ څخه د موصل د بیرتنیونی جشن ون مانسل شو. په روم کې د هغې چینی حال درکو چې سیلانیان فکر کوي که پیسې ورواچوي نو سفر به ورته بیا ځلي یا دوباره شي. او په دوهمه نیمایي کې د نور بس ده اونیزه خبرونه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت نن د موجودیت اعلان وکړ چې یو شمېر مطرح سیاسي څېرې هم پکې شامل دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د غونډې څارلې په دې اړه سره په سټوډیو کې دی. اکرام کړي جزئیات راکړي چې افغانستان د خلکو د محور هدفونه څه دي او کوم سیاسي څېرې پکې شامل دي.
ډېر زیاته مننه تورمان صاحب. تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیاسي خوځښت نن د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې کې د ولسمشر کازی د حکومت د کابینې یو شمېر غړي شامل دي. د رحمت الله نبیل او رنگین دات پر سپنتا په ګډون باندې دوی په خپل خبرو کې چې تر دې دمه لا هم د غونډه جریان لري روانه ده وویل چې د ملي یووالي له حکومت څخه خلک خوابدي دي، بې اعتمادي زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي او همدارنګ حکومت د سیاسي بحرانونو سره مخامخ دی. د دوی یادونه دا و چې دغه ستونزو ته په کتلو سره دغه محور جوړ کړ، دغه سیاسي خوځښت جوړ کړ. دوی به د حکومت په وړاندې د اپوزیشن په توګه باندې کار کوي او حکومت سره په ګډه باندې د خلکو د دغه ستونزو په وړاندې باندې د حل کولو په وړاندې باندې همکاري کوي. د دې ترڅنګ دوی ویل چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ یووالي ته زیان رسیدلی دی، نفاق پیدا شوی دی او جدي اندېښنې څرګنده کړې چې په دې برخه کې اتحاد او اتفاق ته کار ونی شي نو افغانستان د ټوټه کېدو له خطر سره مخامخ دی. همدارز دوی وویل چې موږ له اوسنی نظام نه ملاتړ کوو او د دغه ستونزو د حل کېدو په برخه کې به له دوی سره همکاري کو له حکومت سره د دې ترڅنګ د دې نوی خوځښ د غړو د وسلوالو طالبان روان جنگ ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې وسلوال طالبان چې کوم جنگ کې دا د اسلام لپاره نه دی بلکې د اسلام له تخریب لپاره دی. غونډه ل روانه د وګورو چې
ډیر ډیر مننه خغله اکرام. قدرمن اوریدونکو عام اوریدل چې د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښ نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه خوځښ د څرګندونو په اړه به وروسته په نورو خبرونو کې د جمهوری ریاست نظر هم واورئ چې جمهوری ریاست په دې اړه څه نظر لري. اکرام صاحب په دې اړه په همدغه موضوع په اړه له خاغلی ناصر شفیق د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه کړې. دی په دې اړه پوښتنه دی. خاغلی شفیق وایي
دا وکړل شي چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوری شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي، ځکه چې په دې کې اکثر هغه خلک هم شامل دي چې هغوی په خپله هم د کرنې سه په واکمنۍ کې د افغانستان د ښې حکومت والی په رابطه باندې قدمونه نه اوچت کړي او هغوی هم د خپلې واکمنۍ په دوران کې ځینې یعنی ناخوالې رامنځته کړي دي، خو د اوسني حکومت والی نه به شاید د هغوی د نوې ارادې په مخکې لرلو سره که دوی نوې پالیسي خپل اعلان کړي نو د افغانانو دغه اوسنی وضعیت خلکو ته ډېر تنګ شوي دي، نو شاید امید ول او د اطمینان ول وسي.
شفیق صاحب، په افغانستان کې چې موږ تاسو ګورو یو شمېر ائتلافونه په دولت باندې د فشار په توګه جوړیږي ترسو په دولت کې خپل ونډه زیاته کی یا په دولت کې امتیازات ترلاسه کی. فکر نه کوئ چې دغه نوې ائتلاف چې د اپوزیشن په نوم باندې جوړیږي او همدغه سي د امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر وي؟
که هر څومره سیاسي نوې ائتلافونه او ګوندونه رامنځته کیږي ترسو د هغوی انعقادایم څرګند شي او پاکت کې د هغوی وروسته اهداف او موخې دوت نه شي، نو اوس د دغې ناکامې حکومت والۍ په رڼا کې خل فکر کوي چې هغه تیر بد حالت ته خلک کوي په نیک نظر ګوري، ځکه دا معمولا تعامل دی چې اوسنی بد حالت کله سره ویني نو هغه تیر بد حالت که موږ تجربه کړی وي دې ته هغې ته خل لاس په دعا کېږي. خو دا ویره موجوده ده چې په واقعت کې ډېر خلک اوس د سیاسي تلفونو او د سیاسي جوړجاړۍ د لارې نه غواړي چې په حکومت کې د غټې او پخې غونډې د لاسته راوړلو لپاره
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي شفیق صاحب، په دغه نوي ائتلاف کې چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم را څرګند شوی دی، د ولسمشر کرزي د حکومت د کابینې یو شمېر غړي د رحمت الله نبیل او د رنګین داد پرسپنتا په شمول باندې پکې د کابینې یو شمېر غړي راټول شوي دي، یا فکر کوئ چې د دوی د ائتلاف یا د اپوزیسون به د ستونزو او د مشکلاتو د حل په برخه کې له دولت سره همکار پاتې شي؟
نو سرو نمونه چې لکه تاسو واخیسته او موږ یې په اړه باندې معلومات درو، هغوی په تېره واکمنۍ کې خامخا د مؤثر او د اغېزمن شخص په توګه باندې شتون درلوده، نو که د کرزي صاحب واکمني موږ ګورو هغه هم د پښتنې وړ و په هغې کې مشکلات وو، نو زه فکر کوم چې تر څو پورې د ولس د مختلفو پرګنو نه په دې کې خلک نه اوسي د پخوانیو چارواکو په رابطه باندې ولس ډېر ښه باور نه لري. زه فکر کوم چې دا صرف د سیاسي طرفګنیو او د یو بل په وړاندې د پخې برخې د غوښتلو او د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره هڅه کړم.
د روسیې پښتنې په توګه شفیق صاحب، دغه سي اپوزیسیونونه یا دغه سي ائتلافونه جوړول ګټور ثابت نشي، ساسي په نظر څومره ستونزې په افغانستان کې پیدا کولی شي؟
افغانستان باید د بنیادي حل لپاره د یو داسې سترې اجماع په لټه کې شي چې په هغې کې د افغانستان ټول سیاسي جریانونه، ټول سیاسي شخصیتونه، سیاسي ګوندونه د یو سترې اجماع په توګه باندې رامطرح شي او د یو پراخې اجماع د لارې نه ټول ځان په یو عینکې وګوري. او د دغه سیاسي اطلافاتو چې هغې کې اکثر د یو نظام مثلا پیاوړتیا د یو نظام د مهرو پیاوړتیا وشي، د بل نظام د پیاوړتیا په وړاندې نیوکې وشي، نو زه فکر کوم چې دا په ځای دي چې مثبتې پایلې ولري، دا منفي پایلې لري.
بلې قدرمن اوریدونکو، تاسو اکرام الله اکرام اوریدو چې د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره د موضوع په اړه مرکه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرونه اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل نن په معاصل د برتنیونې په خوشحالۍ باندې په بغداد کې یو پوزی پریډ تر سره شوې ده. دا موضوع جشن نیول شوې ده. زمونږ همکار فرشته جلال زئی را سره ده اوس د پراګ په سټوډیو کې ده او په دې اړه جزئیات راکوي. فرشته جان کراته وایي چې دغه جشن یوازې پوزی جشن و، د پریډ په ترسره کولو سره ترسره شو. څنګه په دې اړه معلومات راکوي؟
تورمان صاحب مننه. په بغداد کې هغه ژورنالیستان چې زه ورسره په تماس کې یم وایي چې خلکو دغه جشن تر ډیره حده ډیرو خلکو لمانځلی دی. د خلکو په کورونو کې ویل کېږي چې د اختر غوندې خواړه پاخه سوي دي او خلک یو بل ته مبارکي ورکوي. د عراق دوهم لوی ښار موسل په 2014 میلادي کال کې د هغو وسلوالو ډلې چې ځان ته په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وایي ونیو. د عراق پوځ پرون رسما د داعش د وسلوالو د څخه د موسل ښار د ازادۍ د لمانځنې جشن وکړ او د دې لپاره د بغداد په کوڅو کې پوځي پریډ وسو. رسمي ګذشت وسو چې د عراق صدر اعظم د لیدو لپاره ورغلی و. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د تیرې دوشنبه په ورځ په موسل کې و او له هغه ځایه رسمي اعلان وکړ او عراقیانو ته یې د داعش له وسلوالو د دغه لوی ښار د ازادۍ زیری ورکړ.
اعلن هنا من هنا
دی وایي زه له دې ځایه د دې ځای پر خلکو او پر ټوله نړۍ باندې دا زیری کوم، دا اعلان ورته کوم چې د دروغین تروریست او ځپونکي دولت داعش چې درې کاله مخکې په موسول کې رامنځته شوی و ختم، ناکامي او نسکورېدل. زه تاسو ته خبر درکوم د عراقیانو د قربانۍ د هغوی د وینې په بیه موږ پر دې ظالم او قاتل دولت بری ته ورسېدو او دا ډله مو د تاریخ د ناوړه پیښو کندو ته ورواچوله. حیدر العبادی د موسل ښار د ازادۍ په مناسبت په خپل هیواد کې وونه د لمانځنې د مراسمو لپاره ځانګړې کړې وه او پر خلکو یې ژغ کړی و چې د دې جشنونه جوړ کړي. په بغداد کې په پوځي پریډ یا رسم ګذشت کې د عراق د پوځ غړو له تروریزم سره د مبارزې ځواکونو، فدرال پولیسو او د حکومت متحدو شي عملي شو برخه درلوده. د رویټرز خبري اژانس له هغه ځایه په یوه ویډیوي رپورټ کې د رسمي ګذشت د ځینې برخو فلم اخیستی دی او پکې لیدل کېږي چې د عراق پوځ له ټانکونو او نورو درنو پوځي وسایلو سره د بغداد پر لارو مارش کوي. د موسل ښار د ازادۍ جشن په داسې وخت کې ترسره شو چې رپورټونه وایي د موسل په زاړه ښار کې لا هم د داعش د ځینې وسلوالو او د عراقي ځواکونو ترمنځ خلخال نښتې روانې وي.
بله فرشته جانې، د موسل ازادۍ سره د داعش د بنسټي خودونکي ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر هم خپور شو. دا خبر رسما نه دی تایید شوی. په دې اړه څه نوې معلومات شته؟
و تورمان صاحب، د داعش مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر خپور شوی خو د امریکا متحده ایالاتو یا د عراق پوځ تر اوسه نه دی تایید کړی. ابوبکر البغدادي په سوریه او عراق کې د خپل خلافت اعلان د النوري له تاریخی جامعه چې په موصل شهر کې وکړی و د داعش وسلوالو په موصل کې د ماتې په ورځو کې د نوري جامعه ویجاړ کړ. د روسیې حکومت او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې بغدادي په هوایي حمله کې وژل شوی دی. خو وګورو چې د امریکا متحده ایالات او د عراق پوځ څه وخت دا خبر تاییدوي.
مننه کوم فرشته جانې. قدرمن اوریدونکو، فرشته جلال زئی وایي چې په عراق کې د موصل ښار د برتنیونې په خوشحالۍ باندې د عراقي پوځیانو د جشن په اړه معلومات راکول. اوس هم اقتصادي خبرونه مرضیه احمد زئی وړاندې کوي.
د کندهار د سین بولدک چمن له ترانزیتي لارې په ورځ کې زر ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل پر ټولیز ډول په کندهار کې د کرنیزو توکو حاصلات ښه دي او د روان کال تر پایه اټکل کیږي چې په زرګونه ټنه تازه میوه بهر ته صادر شي. محمد وایي چې په دې سره به په کندهار کې د بزګرانو او سوداګرو ژوند له اقتصادي نظر ښه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال له کندهار څخه د هوا او ځمکې له لارې په زیات اندازه بهر ته د وچې او تازه میوې صادرات کیږي. په بلخ کې د هندوانو او خټکیو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله سکالې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې سکال په بلخ کې د حاصلاتو کچه لوړه ده، خو له بده مرغه دغو محصولاتو ته بازار نشته. مهربان وایي چې په بلخ کې بزګران هندوانې او خټکی په ارزانه بیه خرڅوي او دومره پیسې نه لري چې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. مهربان وایي چې سکال به د اټکل له مخې به په دغه ولایت کې بزګران 1500 ټنه د هندوانو او دغه راز 3500 ټنه د خربوزو حاصلات ولري. د بلخ د کرنې رئیس له بزګرانو غواړي چې له دې وروسته باید دوی د کرکیلې پلان د کرنې ریاست سره همغږی کړي، سو د کرنې ریاست د حاصلاتو د راټولولو پر وخت ورته کورني او نړیوال بازارونه ولټوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3000 افغانۍ او 3000 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 611 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې پیل شوې دي. د دغو وژنو هدف څه دی او دا چې د ننګرهار امنیتي مسؤلین ولې د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ له سیمې څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، که راته ووایي چې هدفي وژنې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیاتې شوې دي، خلک څه وایي په دې اړه او امنیتي مسؤلین څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
او تورمان صاحب، همدغه سې دغه تېره اونۍ خو تقریبا په ننګرهار کې څو هدفي وژنو پیښې هلته ثبت شولې چې په خوږیانو کې دوه پیښې شوې وې. همدارنګه چې په رڼا ورځ باندې مرکز کې چې ولسي شاعر و، ډېر خلکو په وینا باندې چېلته موږ خلکو سره خبر شو چې دا ډېر بې غرضه انسان، هېچا ته یې ضرر نه رسولی او نه کومه شخصي دښمني درلودله، چې په رڼا ورځ باندې په دوکان کې هغه هدف وګرځېده. همدارنګه په جلال آباد ښار کې تلو 15 پیښې د تېره اونۍ چې دا ټولې موټرسایکل او هغه وسوال چې په موټرسایکل سپاره وو یا پلی وو، خو د هدفي هغه کسان چې ټارګټ کړي وو د هغوی د وژل نه وروسته بیا د سیمې نه تښتېدلي وو. دغه اندېښنې د ولایتي ادارې سره موږ شریکې کړلې، که څه هم دوی په دې اړه ساتنې روانې دي، خو تر اوسه پورې د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی او نه یې دا په ډاګه کړی ده چې د دې پیښو تر شا د چا لاس دی. یوازې ولایتي ادارې دا جوړ کړ چې دغه په دې وروستیو کې په ښار کې دوی پلټنې زیاتې کړې دي او د تېرو دوو ورځو کې په لسګونو موټرسایکل چې هغه موټرسایکل چې اسمان لري او ځینې کسان سره چې وسلې وي هغوی غیر قانوني وسلې ګرځولې، هغه نیول شوي دي. همدارنګه یو تن هغه کس چې هغه د وسلو لپاره جعلي اسناد جوړول چې هغه هم نیول شوی دی. ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به دغه سې پیښو مخنیوی کېږي، ولې که څه هم دوی په وار وار ژمنه کړې ده چې دغو پیښو عاملین به نیول کېږي، خو تر اوسه پورې د هېڅ یوې پیښې عامل نه دی نیول شوی او نه هم دا روښانه شوی ده چې دغه پیښو تر شا د چا لاس دی.
بلې، ښاغلی شینواری، تاسې په ننګرهار کې له فرهنګي فعالینو څخه هم یا هلته فرهنګي کړیو سره ارتباط لرئ، فرهنګي ټولنو سره، کله چې فرهنګیان هم خوندي نه دي له دا شان پیښو څخه، د فرهنګي کړیو د فرهنګیانو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
تورمان صاحب، یو ولسي شاعر چې په خوږیانو ولسوالۍ کې که نه هغه په دغه سې پیښې ښکار کېږي او هغه هدف ګرځول کېږي. تاسې باور کې په ښار کې اکثره ټولنې چې دي هغه که مدني فعالان دي، فرهنګي ټولنې دي او یا هم ژورنالستان دي، دوی ټول چې موږ ورسره غږېدلي وو دوی ځان خوندي نه احساسي. دوی وایي چې جلال آباد ښار نه وزسي او بازار جوړ شوی دی چې هېڅوک پکې ځان خوندي نه شي احساسولی، ځکه دلته یو خو له دې نه مخکې اکثره خلکو ته د وسلو د کارتونو ورکړل شوي دي، دا معلوم چې چا چا ته ورکړي دي. شخصي وسلوال په ښار کې لا هم ګرځي چې هېڅ نه پېژندل کېږي چې دا کومې ډلې او چا پورې تړلې دي، که زورواکان دي، که د ولایتي شورا وکیلان دي، که د وکیلان دي.
ډېره مننه.
اکثر هم دا کسان چې دوی وسلې ګرځي او دا نه پیژندل کیږي دا چا پورې تړلې دي.
مننه شینواره صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره و چې له جلال آباد څخه په ننګرهار کې د ادفي وژنو په اړه چې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي معلومات راکول. له ننګرهار څخه ورځو پکتیا ته. په پکتیا کې وایي چې نوې ورغلې والی ځینې ادارو ته ورځي او د اصلاحاتو په موخه بیلابیلې ادارې ګوري چې وایي دغې لیدنې کتنې له ادارو څخه د شمیم کټوازي یو شمیر مدني خوځښتونه او خلک خوښ کړي دي چې یو څه اصلاحات به رامنځته شي. په دې اړه له سیمې داود تپان راپور راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو او ولایتي شورا وکیلانو په تیرو درې کلونو کې د فساد او کمزوري ادارې پرله پسې شکایتونه کړي دي، خو په اداره کې تغییر نه دی هیڅ کړی. دغه ولایت ته د نوي والی شمیم کټوازي له راتګ سره د پکتیا وکیلانو او مدني فعالان په دې برخه کې خوشبین دي. د پکتیا والی شمیم کټوازي ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې ومنله چې په دې اداره کې د فساد ډېر ډولونه موجود دي.
پکتیا په اداره کې تر دې ډول فساد موجود و چې اوس تقریبا د دوه برخو په کنډا باندې انتظار مامورین ډېر تر فشار لاندې راوسي دي او دغه فساد هم په کمیدا باندې ده. دریم ډول د فساد خو هغه معمول ده چې ټول هېواد کې ده او خلک ډېر ترې ځورېږي چې هغه مستقل رشوت اخیستل دي. هغه رشوت اخیستلو کې مستقل دوت کې زموږ فشار هم مهم ده، ولې د ولس او د خلکو همکاري تر ډېره مهم.
د زیات کړل اکثریت ادارو څخه په ناڅاپي ډول لیدنې کړي او په دې ولایت کې به د کارونو د منظم پرمختګ په خاطر به ورځ تر بلې اړین ګامونه واخلي. کټوازی وایي کولسونه له ده سره همکاري وکړي د فساد مخنیوي ترڅنګ به په دې وتوانېږي چې اړین او ضرور کارونه د دې ولایت د خلکو په ګټه ترسره کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس امیر بارامزوی د پکتیا والي دغه کار چې په ادارو کې د فساد مخنیوي او منظم کېدو اقدامات کوي ستایي، خو وایي لا هم دا ستونزه تر ډېره بریده هیڅ کېږي.
دی نوی ولی صاحب پر اتاک سرا چی ده ادارو تا وقت نوقت خپل سی نگلی نگوری یو نو پیشار پو ادارات وارد شوی ده، خو کاملا مخنیوی دیده نده شوی چی پتول اداراتو که دی مراجعین و کار زر تا زر خلاصی گی یا دی طول مامورین پو دندو که حاضری موسم ستون زیشتا کاملا ندی حال شوی. ولیو تعداد ادارو کې بهبود راغلی ده، بهبود خاطر لاړي، خو کاملا ستونزه نه ده حل شوې. رسما اداري فساد موجود ده، یعنی کموالی پکې راغلی ده، خو کاملا اداري فساد هم له منځه نه ده تللی.
نوموړی وایي که والی غواړي په دغه ولایت کې د فساد بنیادي مخه ونیسي نو په کار ده چې په اداره کې هغه کسان تشخیص او له دندو ګوښه کړي چې مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې ښکیل وي. یو ځل بیا بهرام زوی
وختونه مدا ده چې دوامداره ټول ادارې د کنټرول لاندې وساتلی شي او د ولی صاحب نه مو هیله دا ده چې خپله د فساد خواته لاړ نه شي. هغه کړۍ چې په فساد کې کړی دي د هغو په وړاندې کلکه جدي مبارزه وکړي.
د فساد مخنیوي او تشخیص خبرې په داسې مهال کېږي چې د پکتیا له اکثریت ادارو څخه مراجعین همدا شکایتونه کوي چې د دوی ورځني کارونه په خپل وخت نه خلاصیږي او خلک یې له ستونزو سره په یوه او بله بهانه مخ کړي دي. خو د والي په خبره چې دوی د خلکو دا ستونزه درک کړي او د حل په موخه یې جدي اقدامات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه په لیکلي ډول د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ. زموږ پتی دی ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org، او دغه شمه کولی شئ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. اوس هم راځو یوې جالبې موضوع ته. وایي پرون کې د هغه چینی په اړه سیلانیان تاسو فکر کوي چې که پیسې ورواچوي نو بیا ځلی یا دوباره سفر به هم روم ته وشي. په دې اړه عصمت څاروان یو راپور چمتو کړی.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځی جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هره ورځ له سیکو پاکه شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې لمن راټولو او په راتلونکي نیم ساعت کې به تاسو د نور بستې اونیزه خبرونه له محمد حدیث پردې سره واورئ. تاسو کولی شئ دغه خبرونه چې په ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو سره څخه خبریږي خپل نظریات شریک کړئ او له میلمه سره که څه پوښتنې لودئ څخه لرئ د اړیکو شمیرې مو د 0800 22 255 او 0900 90 40 45 دا اوس له پراګ سټوډیو د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوری راوروي او تر اخیرو سبیا اونیز خبرونه نور پسته.
افغان امنیتي ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي و، خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول. د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي. 3 وسلوال طالبان د غزنی ښار په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او درې نور هم خپل ماین چاودلی دی. په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو ډل له دولت سره یو ځای شو. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځی فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله، خو هغه پر دوی ډزې وکړې. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. ایرانی چارواکو هم د امریکا د سټنفورد پوهنتون د ایرانی الاصله استاد مریم میرزاخانی په مړینې خواشینی څرګنده کړه. میرمن میرزاخانی لومړنۍ ښځه وه چې د ریاضي تر ټولو معتبر نړیواله جایزه ګټلې وه او د 40 کلنۍ په عمر د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت پرون رسمي گذشت یا پریډ وکړ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې شوې. زمونږ نیوز خبرونه نور بس ته ډیر خراب لې. په دغه خبرونه کې مشخصا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره وانډه ورکړل شوې په دې مسلې سره بحث کوو. په خبرونه کې مو قدرمنې ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده، خالد نجیب، مدافع وکیل او مدني فعال. ملمن نجیب، خبرونه ته ډیر خراب لې.
د بخون کې او مهربان څښتن تعالی په نامه ډیره زیاته مننه
کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم که هر ځای کې یاستې د افغانستان او کولای شئ د ټلیفون په شمیرو سره خپل نظر شریک کړئ او د موضوع پر اړه سره بحث ولرئ. د اړې کشمیري مودي 0202 25 50 0990 40 15 30. شنونده عزیز، امروز در برنامه فعال مدنی و وکیل مدافع خالد نجیب را دعوت کردیم و در مورد عزیز صحبت میکنیم که در افغانستان
افغانستان به زنان چقدر در اجتماعات سیاسی و در کل در مسائل اجتماعی برای از وقت داده شده و سهم از اینا چقدر است. شما هم میتونین که نظر خود را با ما شریک بسازین. میرمن نجیب لومړی پوښتنه میده کوله چې ستاسو نظر په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی او دغه ونډه یعنی د دې کفایت کوي چې میرمن چې څومره شته دي او دوی فعال دي دغه ونډه دوی ته څومره ونډه ورکړل شوی ستاسو نظر؟ میرمن
بلې تر کوم چې موږ یعنی فعالیت لرو او د خپل سره په تماس کې اوسو نو اس چې خای اس ونډه خپل سره ده ورکړل شوی په سیاسي فعالیتونو کې په اجتماعي فعالیتونو کې په علمی فعالیتونو کې ورته اساس لازم ده او اساس چې مقدس اسلام ورته اجازه ورکړل ده او اساسي قانون کې هم دوی ته یعنی حق او حقوق ورته جلا کړی دي اس ورته نه ده ورکړل شوی.
دلیل در چی بوده؟ چرا فکر میکنین که حقوقی که حقوق حقی خانم ها است در افغانستان در اجتماع سیاسی و در موارد مختلف برای زیاد دادن شد دلیلش چی بوده میتر؟
دلیلش خو علتهای مختلف است و باید تمام علتها دست به دست هم دادن و خانم ها را از این حق مشهورشان محروم ساختن. یکی بیسوادی و دیگه که امی مرد سالاری که کل قدرت و امو چیز دست گرفته و خانم ها را از امی تمام حقوقشان که باید از اون مستفید میشدن از اون محروم ساختن و همچنان ناآگاهی از حقوقشان، بی خبری از قانون، اینمی همش باعث شده که خانم ها نتانستن در عرصه های مختلف فعالیت نشان بدن.
میرمن نجیب تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو اوس هم ستاسو ځینې تلیفوني اړیکې راخلو. مهرباني وکړه قدرمن اوریدونکو له کوم ځای څخه اړیکې نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. وعلیکم السلام.
مدرم محمد عزیز پرجوش صاحب سلام علیکم د دې د ټول کار کوونکو د دونکو ته
وعلیکم السلام.
نړیوال مجلس سلام علیکم
پرجوش. وعلیکم السلام.
پرجوش صاحب واکان د خو روشانه حقیقت دی. واکان په جامعې کې یو کشر د جامعې تشکیلې شو د یو مور د یو خور ده دا د ژوند ملګری او د ژوند دی روانه کوم حقوق چې نر څګم مساوی حقوق لري خو په بعضي موارد کې که ښځو حقوق کم هم هم د دوی د عفتو د دوی د حیا او د دوی د عزت لپاره کم شوي دي او نه دا چې زموږ په جامعه کې ورته حقوق نه ورکول کېږي تر ډېره د خرافاتو رواجاتو عناناتي د سنتي ټولنې په نامه او یا تحکیم یعنې حاکمیت ته مرفع لري ورکول کېږي خو خدای دې وکړي چې زموږ خلک په دې باندې وپوهېږي. زه به ستاسو په مېلمانۍ سره یو دوه لاندې پوښتنې وکړم. اول خو به دا پوښتنه ځینې وکړم چې مبارزه پر لارې اچولې ده د څومره مشکلاتو سره مخامخ شوې ده څومره په تاوتریخوالي د دوی پر جسې واقعیان د ښځو پر ضد به یې نن خشونت روان دی او په دې خشونت باندې هېڅوک پهنې غوږ نه ګروي. او بله پوښتنه مې د ساسو د مېرمنې څه دا ده چې تاسو یو دولتي ټولنې یو پاره ده دولت څومره مدني ټولنو ته ارزښ ورکړی او څومره غږ د مدني ټولنو اورېدلی دی؟
ډېره زیاته مننه. یو دوه درې اړیکې نور هم راخلو. میرمن نجیبې چې وروسته به کېدی شي دوی ته یو ځای ځواب ورکړي. قدرمنه اورېدونکو مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني ورور د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړه. ستاسو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې کنه د ورکړل شوې دلایل په څه کې دي او ستاسو په سیمه کې دغه موضوع یعنی هلته کېدای شي له اغېزې مراته وایست؟
بله،
په
اوس وخت کې
چې
موږ ګورو دغه اندازه دیموکراسي خلک تعریفوي یا د اوس خلک بلتیا لري نو په ډېر اندازه باندې زه فکر کوم دی وسترغه بعض ځایونه حقوق اوښت دي او بعض ځایونه داسې دي چې هغه له حقوقو خبر نه دي. دلته حالت داسې دی
بله،
نو کله چې یو مور یا یو خور حق خبر نه وي دا خو هم یو ظلم چې له هغه خپله حق څخه اضافتوب کوي دا خو بیا ګرځېدلی مشکل دی. فکر کوم چې دغه موضوع به بیا په چا پورې او دا به څنګه تعقیب کیږي او څنګه به راګرځي؟
بله مننه شنوندای عزیز، شما میتونین که شماره تلفن تکرار میکنم 0782-2755-0799-2345 با دایل کردن این شماره ها با ما به تماس شوین و نظر خود را با ما شریک بسازین. بفرمان شنونده دیگه را هم در خط داریم. شنونده عزیز، نام خود را بگوین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
وعلیکم السلام.
مهربانی ورور، د خبرونه موضوع پر را سره خپل نظر شریک کو. کوم ځنه د اړیکې نیولې؟ ښه، یو بل اوریدون کیم راخلو. به کلی شي چې میرمن خالد نجیب ورته د یو اوریدون کې دوه سوالونه درلودل او یو بل اوریدون کې خپل نظر په غیړه تاسو به جواب ورکړي. مهرباني وکړه قدرمن اوریدون کې خپل نظر سره شریک کړه د خبرونې موضوع په اړه.
زه صاحب خوښیم د بل ولایت شهیر او سوالي خوښ کاسر په تلیفون په کښه وسلم او هغه د میرمنې او ټول اوریدون کې
بله ډیره زیاته مننه میرمن خالده نجیب. تاسو مهرباني وکړئ یو دوه پوښتنې اوریدونکو درلودې، پوښتنې مې یادش کړي که زه تاسو ته وایم چې بله اول پوښتنه دا و چې تاسو مبارزه کوي، د مبارزه کې څومره مشکلات سره مخامخ یاستئ؟
بله بله دقیقا د محترم اوریدین کې په جواب کې باید داسې وایم چې مبارزه په واقعیت یو غټ کار دی چې انسان باید هدف ته د رسیدو لپاره لاغه څخه استفاده وکړي. او موږ د افغان ښځو لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې، موږ په خپل مسلک کې هغه ته عام پوهاوی کړای ته دې په شریعت کې څه حق لري، په قانون کې څه حق لري. د یو ښځې حق په خپل خاوند څه ده او د یو خاوند حق په خپل میرمن څه ده، او همدارنګه د یو اولاد حق په خپل مور څه ده. یعنی هغه څه چې د افغان میرمنې په اوس مهال هغه مشکلات او ستونزې سره لاس او ګریوان دي، هغه مورته ورپېژندلې او په ګوته کړې مو دي. که د دغه مشکل لپاره د دغه سره مبارزې نه کار واخلي او یا د دغه ستونزې لپاره د دغه حل لارې څخه کار واخلي، نو به ډېر یو موافقه او یو ښه مور او یو موافقه او فعاله مدني ښځه میرمن په جامعه کې اوسېږي.
او بله پوښتنه دا وه چې که یو میرمن چې هغه د خپلو حقونو نه خبره نه وي، نو څنګه کېدای شي چې هغه د اواز پورته کړي او یا د ووایي چې زما حق تر پښو لاندې شوي؟ ول دا مسله څنګه مثلا کېدای شي چې دا ستونزه حل شي؟
بله، په اوله مرحله کې خو د خپل کورنۍ سره باید د خپل د فرض مثال کې یو نفر زیر ستنو سیږي، یعنی قانوني سن نه پوره کړي، او هغه کورنۍ غواړي چې دا په اصطلاح کوزده کې یا چاته نامزد کړي، نو دلته اولینه مبارزه د ښځې د خپل کوره شروع کیږي چې دا باید خپل مور، خپل خور، خپل ورور د دې مرسته وغواړي چې دا زما حق نه ده او زما حق تر پښو لاندې شوی دی. په مختلفو مواردو کې یو ښځه کولی شي چې مبارزه وکړي. د دې ورور سوال دا چې مبارزه باید له کوم ځای نه شروع شي. د مبارزې انداز معلوم نه ده. مبارزه باید په وخت د مشکل کې تشخیص کړي چې مبارزه کوم ځای نه شروع کوم، بعد هغه نه باید عملی کرده خود.
بله، یک سوال دیگه از شنونده عزیزی بود که خود می مرد سالاری گفتن که هم یک مشکل جدی است و رسوم و انانات را گفت که اینم یک موضوع است که یعنی مشکل واقع شده. چطور می تانیم با این مبارزه بکنیم و چقدر برای افکار عمومی کار شده، یعنی برای مردای تلقین شده که باید به زنای خود حقوق که اسلام داده و قانون اساسی را برش بده؟
به نظر ما اگر عمومی بحث بکنیم، مردای هستن که حق خانما میفهمه و حق خدا میفهمه، اما وقتی که میبینه که دستش بلند است، حق را که خدا هم داده او را میگیره و حق را که شریعت هم داده او را از پیش خانم میگیره. اینجا این مسئله هم نسبی است، یعنی کل مردای ما قسم نیستن، داریم اشخاص تحصیل کرده را که واقعیت تمام حقوق داده شده یک خانم را به وجه احسن و خوبترش مراعات میکنه. اما گفتیم که مردا باید کمک شوند برای خانم ها. اگر یک مرد خانم خود را حمایت بکنه، خانم میتونه به وجه احسن و خوبترش اما حقوق خود هم به دست بیاره و در زندگی مشترک با شوهر خود بسیار یک زندگی نرمال داشته باشد، در صورتی که شوهر حمایت بکنه. یعنی شوهر است که خانم میتونه در هر مرحله زندگی خود موفق بدرخشه.
بله، یک چند تماس شنونده ها را میگیریم و بعدا بر شما برمیگردیم. شنونده عزیز روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرماین نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام و ادب داشتم خدمت شما.
علیکم سلام.
بفرماین، سر ببخشین نامتان اگر یک دفعه باز بگوین که دقیق نشونیدم. از ولایت دایکندی گفتین تماس گرفتین؟
بله، دکتر توکلی هستم.
خب توکلی صاحب بفرماین. توکلی صاحب بله. از دایکندی تماس گرفتین؟ بله، نظرتان رو بگوین در مورد برنامه.
بله، اطلاعات محترم که نمی مشکل ما در کشور ما دارد از طریق رسانه ها همیشه بحث میشه. اگر ما دوروبر خود ببینیم در کشور ایران این مشکلات هست، در ترکیه داشتیم، پاکستان، اگر ما فراموش نکرده باشیم در سال گذشته حدود 1000 زن علمی مشکلات از سریم خطل نامسی به قتل رسیدن. ما در افغانستان نظر و شخصی ما البته این دموکراسی در حال گذار تجربه میکنیم. این مشکل واقعا هست، مثلا حقوق خانم هایشان رعایت میکنن و نه مردم متاسفانه میفهمن که حقوق خانم یا خانم هست و نه خانم ها پستان رایی دارن و این همیشه بحث کرده رایی هستم و مرفن اولاد وزارت امور زنان مخصوصا مقالیت دارن، مخصوصا قسمت جنده. اینا فقط گفته میرن در شهرهای بزرگ اینا شاید باشن، ولی در ولایت مخصوصا ولایت دورده است فقط ما میشنویم یکی عملی باشه گاهی تر نمزدون و عرابهایی باشه متاسفانه نیست. خانم ها هم از حقوق خوشان نگاه پیدا بکن و مرد ها هم حقوق خانم ها را بیست میتونه باید بکنن.
بلکن.
بله بله، تشکر توکلی صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. شنونده عزیز بفرماین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
مهربانی در موضوع یعنی بخاطر خود یا در خوان درست در
بله بله بله، موضوع مشخصا تاسو ته یعنی په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې او کنه ده ورکړل شوې، دلایل په څه کې دي؟ اواز ډیر خراب ده ورو بخه، یو سم ځای بد انتخاب کړو د اړیکې لپاره. یو بل اوریدونکی راخلو. قدرمن اوریدون که مهربانی او کله کوم زیڅ خریاړی کني ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه.
کوم لوګر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی ورور.
زه دما دا شاید چې خود ته اصلا د انسانیت په سترګه کې په افغانستان کې قتل کیږي نه، ځکه چې مقصد یو عالم دي دینو او لور خرڅي په پیسو باندې، عام خلک هم خرڅوي بس وروره ظالم راجب چې په مظلومه باندې چې زور پې باري په هغه باندې ډزونه کوي، ورور هغه سیاسه راجې ظلم کوي که په هر رقم یې دلته مخنیوی نه کېږي. د افغانستان چې ده دا د جاهلاته پیدا ده، د جاهلان دي اول او لاخره چې سړي چې هغه سرپرست خرابه کړي نو زیاتي به نوره ګیله له چا کوي بس وروره. بیخي نشته په افغانستان کې بیخي بیخی انسان تا کتنه نسته دی انسانه تا سرگ چوک نگودی دقیق ما نظر رو بس رو علاج رحم پتولو بندی بودی.
آمین، دیر زیاده من یو بلا وریدون که امر آخلو. مهرباني وکا قدرمن اوریدونکو لکم ز څخه دیاړی کنی ولې او د خبروند موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا. بلې زما غاوري مهرباني وکې لکم ز څخه ماړی کنی ولې. خا یو بل اوریدونکو راخلو د تماس قطع شوی ده. مهرباني وکې لکم ز څخه ماړی کنی ولې ده.
علیکم
سلام، خوش آمدین خواهر عزیز.
بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
معلوم میشه خواهر گرامی که جنات مبسالاری زیاد است، مگم اگر میخوایم که شماری از میکلانتر تونه زنو مخفی تماس بگیرن، نمیتونن از طریق برنامه تا مشکلشان بگوین. روز خوب خوش برتون میخوایم. خدا
خب نظر خود عزیز، شماره تماس ما میجا اعلان میکنم، هر کسی میتونه تماس بگیره. ای که خود خانما نمیفهم که تماس نمیگیره، اما در اینجا هیچ توی محدودیت نیست، هر کس میتونه که. و ما چندین دفعه در برنامه تاکید کردیم که اگر خانما تماس بگیره خوب است، بخاطر که بحث میکنیم سر این موضوع و خودشان متضرر است، نظر خود را شریک بسازه. اما در اینجا هیچ محدودیتی نیست، هر کس میتونه تماس بگیره. نظرش نمنده ما بود. خب مرمن نجیب رازو یو اوریدون که یو سوال در لوده او اخو ویلی چی نظر و البته ویلی چی لکه څنګه چی همیشه تاکید کیگی چی سری باید مرمن و حقون دوی تا مراتی کی، یعنی پاگوی باید زنن پوی کی، ویل مرمن هم باید دا سړی او حقونو هغه ته درناوی ولري، په هغوی ځان پوه کې. په دې رابطه مهرباني وکړئ.
بله پردی صاحب، دا د سوال د ډاکټر صاحب توکلی وکړ. د یو بله ګیله هم درلودله چې د ښځو وزارت یعنی عملی ګامونه د دې په ولایت کې چې دایکندي کې دي نه دي پورته کړي. نو اوله د دې دا ډېر ښه نظر و، واقعا هماغه څه چې ښځه یعنی خشونت لاندې راځي، بعضې وخت نارینه هم د خشونت لاندې راځي. یعنی دلته انسان مونږ بحث لاندې نیسو، دا به نه وایي چې دا ښځه دی که نارینه ده، د دواړو ته باید توجه وشي. دا ښه خبره ده، ښه ګام ده. خو یو خبره چې په افغانستان کې ډېر عام او مروجه ده، هغه دا ده چې سړیانو ته ډېرې ښې لارې شته د دې لپاره چې د خپل حق او د خپل غږ پورته کولو لپاره مبارزه وکړي. په لنډه توګه مثلا ملا امام یو جمعه چې لاړه، ملا چې کله په خطبه کې یو حق باره کې ویل، نو هغه سړي ته ډېر یو ښه مثبت ذهنیت ورکول کېږي. اما میرمن باوجود چې کوم ځای ته هم نه ځي، د خپل حق نه بې خبره ده، میرمن دلته بیا ډېر د صدمې لاندې کېږي. نو موږ تاسو ته لازمه ده چې دغه عرصه کې ښځو ته یعنی سیمینارونه او ورکشاپونه په هره برخه کې دایر کړی شي، تر څو ښځې وکولی شي خپل همغه حقونه ترلاسه کړي. او د سوال دویم جز دا و چې د ښځو وزارت، د ښځو وزارت که زه وایم چې یو محدوده فعالیتونه دي او یو وزارت باندې، نو هغه وزارت د ښځو تاوتریخوالي ته رسېږي او کې عامه پوهاوي ته رسېږي. که چېرته په دې برخه کې د ښځو وزارت سره د عدلي وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د اطلاعات و فرهنګ وزارت، د معارف وزارت، یعنی هر وزارت په خپل مغوانډه سره د سره همکار شي، کومک کوي، نو د ښځو وزارت په لږ پراختیا عمومي او د هغه لرې سیمو کې چې ښځې دي په ولایاتو کې دي هغو ته به هم غږ ورسیږي. نو په یو وزارت باندې موږ څه نشو کړی چې د ښځو وزارت، اما بیا هم کورې ودان تر خپل حده پورې کوشش کوي چې د خشونت له منځه یوسي، د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې مبارزه وکړي، او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره آګاهي ورکړي. نو موږ باید د شومه پدې لپاره ټول لاس سوار کړو، بیا نفر څنګه کیږي.
بله یک چند تماس شنونده ها را میگیریم. بفرمایین شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه؟ و علیکم سلام.
سلام به شما نگرانش مثلا تقدیم میکنم.
و علیکم سلام. بفرمایین برادر عزیز.
زه خپل اسم ادم دا کومه کنه چې څه ده تاسو دا فرام ورته غوښته سره موږ حادثات نه لرو. ما د دې ګران مرګونو چې دا څنګه کولای شي د اسلامي تعلیمات تر کومه حد پورې کېږي، او بل دا چې دا د ساتو سره د قران سره دی، او دا چې څه د نور مثلا دا و نه نو او کله کوم ادارې کې چې یو د ژوند کې په یو چوکي مثلا سره کېنه، دا د اسلام د نظر څنګه دی ورته ګورم چې وخت څه مخالفت نه لرو او کوشش هم دا کوشش هغه چې خپل پاک ورکړي داغه
بله من نه یو بل اوریدون کې امر اخلو مهرباني وکړه قدر من اوریدون کې لکم ځخه خلی اړ کني ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
من نه لپاره سره د ټلیفون په کرښه وصل من اړ د تخیل د زابل
مهرباني وکړه
محترم مرمن زخم دا سوال دی تاسو څنګه له حکومت څخه راضی یاست یعنی د خو وزارت تاسو د وکړی نه تاسو د حکومت څخه د خپل حقوق له سراوړو په حق له یعنی تاسو په نظر کوي له تاسو د خو راضی یاست او کوم نه غواړي او بل دا په افغانستان کې دیموکراسي ده تاسو افغاني عنعنات ته څومره قدر لري
بفرمایین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین؟ بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین؟ خب یک شنوندی دیگر هم میگیریم که از کجا تماس گرفتن. بفرمایین شنوندی عزیز. شنونده عزیز و علیکم سلام، مهربانی وکړه ورور د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه. کوم ځخه خدای اړ کني ولې
خبرون موضوع تخمینه نظر بل منې خو څنګه دا ده تاسو دغه اسلامي په نظر کې نه سي چې دا اسلامي شریعت د هکر کړه دی او دا هرات کې او
سوال دی بیا تکرار کی ورور آواز لقات واصل شمیر
سوال می ده ده مال ده شریعت حق ورکڑی دی لمل منی خورتی می ده پشتنه ده وز پرج مثال ده عزازی چه ده ده وز ده او انجنی لحیرات دی و امریکی تا یا ده چه نور عزازی ده شریعت ورکڑی ده که ده چه یو خلی اساسی کانون ورکڑی.
بله بله مننه. یو بل اوریدون کې امر اخلو مهرباني وکړه قدر من اوریدون کې لکم ځخه خلی اړ کني ولې مهرباني وکړه ورور ستاسو تماس لمون سره وصل شوی لکم ځخه ماړ کني ولې
لغه کینه.
ښه مهرباني د خبرونو د موضوع په اړه نظر سره شریک. او د خبرونې موضوع دا ده چې په ټولنیزو او سیاسي چارو کې په افغانستان کې یعنی مېرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې که نه ده ورکړل شوې دلایل په څه کې دي په همدې موضوع سره غږېږو. او مهرباني
دا علماء خو دا تاسو وایي علماء د مسجدو کې خبرې وکي په مسجدو کې خبرې وکي خلک دې وپوي چې د سټو حقوق به یې سره کړي خو په خپل علماء تخیل دغه چې کوي خپل لونې خرڅوي او دغه حقوق یې نه ورکوي نو تاسو سره له هغو څخه دغه درخواست کولی شئ.
بله مننه مرمن نجیب. فقط وخت ډیر کم لرو، درې دقیقې وخت لرو تقریبا، نو پوښتنې به تاسو کې یاد شکړي وي، مهرباني وکړئ یو په یو ورته ځواب ورکړئ او کنه زه به تاسو ته تکرار کړم.
بله غږ ځکه چې اوسم زه وغږ قطع وسته.
بله به ځینې اوریدونکو غږ سم نه. بله یو اوریدونکي پوښتنه له تاسو څخه لرله ویل چې چقدر شما تعلیمات اسلامي کردین و د رابطه بمو با سوال یک شنونده دیگه سوال داشت که در از حکومت چقدر راضی هستین که برای حقوق تامین حقوق زنان چقدر کار کرده؟
تشکر. بعضی که پرسیدن ما چقدر تعلیمات اسلامی کردیم، خودم فارغ پانزده شریعت پانتون کابل و یک سالم دوره استاج سپری کردیم و در ضمن ازی در ساحه کاری هم با قضایای که روبرو شدیم و با کار کرده که کردیم هستیم، تجربه 5 ساله دارم.
بله، و گفتن که چقدر راضی هستین از کارهایی که حکومت کرده؟
از کارهایی که حکومت کرده در کل راضی هستیم، به خاطر از این که حکومت یعنی در جهات مختلف سعی و تلاش میکنن تا بتوانن به صدای مردم لبیک بگوین. و اگر ما توقع داشته باشیم که آنن و دفعتن همه چیز خوب شوه، نمیشه. برادر ما باید ببینن، تغییرات ببینن، 5 سال عقب خود نگاه بکنن، 10 سال عقب خود، گذشته خود ببینن و او را به حال خود مقایسه کنن. باز اون وقت خود برادر ما جواب سوالش پیدا میکنه که حکومت کار کرده و یا خیر. در کل مشکلات هست، ما با مشکلات جدی در هر عرصه روبرو هستیم، اما باید حمایت کنیم و از کارکرد حکومت ببینیم در زندگی روزمره خود، در جامعه خود. باز ما خود ما قضاوت کرده میتونیم که گذشته چه قسم بود و حال چه قسم است.
بلا پختنه داوه چی مرمنی پا اداراتو که یعنی افغان مرمنی چمره افغانی انانات و کم انانات و نور مسائل چی ضرور دی دوی باید پام
که منیسه ده رور یا تشویش و نوده ما پان ده فکر رو چکلت یا خز لکور روزینو اغا خپل طول ارزختون ده خپولان دیگ دی او ده بلکور روزی چی نورو رکن دست خبر ندن زمانگا تاس پختانی خواندی او زمانگا تاس نور خواندی چی پا سیاست که کار که او پا طوله نکی ده فعالیت لری ده خپل اما خپل ارزختون سرم طوله نتاوزی او ده خپل رسم رواج کلتور انانات پا نظر نیول سرم. اما بیا هم رو رکویم چی بعضی موارد که شاید ده خبر نیز بیوسیگی، اما پوزین موارد که ده ششته چی تاثرت اشاره اکرلن خوز ما هیل هم ده طول خواندنم هم داده چی کل چی لکور ازی ده خپل اما کلتور رسم رواج فرهنگ پا مطابق یعنی ده باید عمل کریم.
بله دیر ازیت مننه قدرمن ملمنی خالده نجیب مدافع وکیل و مدنی فعال. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه سره مو اړیکه ونیولې، خپل نظر مو شریک کړ. زموږ خبرونه هم دلته بای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارم.
مننه تاسو نه.